د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلی متقی چې وړمه ورځ په یوه اونیز رسمي سفر نوې ډیلی ته ورسې ټینګار وکړ چې طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرنس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودي ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه متشپنامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته ښځینه خبریالان نه دي پریښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستاني رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپل خبري غونډه کې پراته لدی چې پر افغانستان د پاکستان بریټ تایید کړي، ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپل وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19مه په پښو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرایلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا یې هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خو یې کمزوری کړی دی، او بلې سوشل رسنۍ چې دي، که هغه ټیکټاک دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان نجونې بیا وایي له ماشومتوبه یې سختې ورځې ګاللي.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلن وم چې زه واده شومه، درسي را باندې ونه ویلې. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړه، نو هغه وخت کې ما خاوند هم ډیر وړکی و.
پکتیا کې اتلس ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې، زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره درس زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې اوسیدونکي له نامنۍ شکایت کوي او وایي چې کډه کولو ته اړ شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي، او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انستګرام، سناپ چټ او یو شمیر نور ته د افغانانو او د افغانانو لاسرسي محدود شوی او په دې برخه کې ډیر خبرګونونه او انتقادونه هم پاره دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو دا اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر 9 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولی شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 40 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 9 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسېدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خو یې کمزوری کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یو لویه ستونزه جوړه کړې ده په دغسې شرایطو کې چې موږ او تاسې ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ ته هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې وي چې دې سره یو څه موږ پام بدل وو اوس یې غم بندې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار لمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی اوریدونکو، اوس هم د یوې شېبې لپاره ورزو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډېر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. زلزله ځپلي وایي چې سړه هوا را روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پېښوي. دا چې د زلزله ځپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي همکار مې په درا راپور راستولی.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه ملنګ شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه د چوند سرپنا جوړه کی مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمې په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي او مطلب دا چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړو.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چخپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نور ختیځ ولایتونو ته ژمه ډیر سوړ ژمه لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمه کې پکې ورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هتا پاغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي. وسانه هغه کېګدی چې دغه زلزلې ځپلو ته توزیع شوی دي په دغه کېګدیو کې دوی ژمه نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړ شي، عاجله سرپنا د لرګون څخه وي، د تختونه دی ورته جوړ شي، خو چې لنګ تر لګه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 45000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړېږي او خلک ژمې ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
نن د اکتوبر 12مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 12مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لا هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنه چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویل تلای بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړه. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کی
زما د ژوند ستونزې سخت ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
چون پدر ما وفات کده بود ما خور
کله مې چې پلار وفات شو زه مې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لګر هغه ټشوم تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په لس کلنۍ کې معلوله شوم، اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو 4 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 4 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپله اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
وسم ورجو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کیږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوی د خپل سیمو کډه بارکي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانګ زیره اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې زیره ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي، خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکاولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
حکومت نہ ہونے کے برابر تھا جان دی حد پورا چیدن خپل مال جان دی کان خلکو کړي وکړي کی خان تا وکړ سپیشلی مطلب پنجاب ته خلک واوښته خلکو دا ځنی چې پنجاب کې امنومان دا په ټی پی کې او سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نشته
د ټانګ ګومل سیمه یو سی دین کای په ضلع کې د بدمنې حالات په واجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي
بالکل توجہ نظر کری جو مطلب والدی آغا پہ علاقہ شخبل خوالے تینا جاری سے پلی دی دیتا چھے دلتا آغوا برے توان حقی ہے دلتا دے مطلب والد طرف آنا چکلی سرکاری ملازمین دی آغا پشتا والے تیشے ہر درین وقت وقت نو نیش دے حکومات نا دے زلی انتظامی آنا دا حکل با کئی چی دغوی دا خبل دے آمن زیمہ ورے ورموخ لی ہو دائی پیزانی
خود دے ٹانگ زلی انتظامی آئی و چارواکی دے نم نوش والے پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چھے پا زلاکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا پاوز و پولی پولیس په شریکه ګامونه پورته کړی دي او د وسلاولو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړی دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په زړه پورې راپورونه لرو. هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبیږي. دا یې تیر کال نائب اتلولي ته ورسید خو سږ کال د اتلولۍ په لټه کې دی. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
علی بلال دا وار د طلا لپاره جنگیږي. تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کنفرانس درلود. سنا څه خبرې هم ښکته پورته شوې خو علي بلال ویل ډېر زیار ایستلی او تر نورو زیات مخکې دی. کله چې راین لوبیده زه له افغانستان کې وم. کله چې دوی اتلولۍ ګټلې زه ماشوم وم. خو اوس ګورې چې د دوی ویښتان لاړل او ټول زاړه شول. زه نه وایم ما همدا درې کاله مخکې پیل وکړ. زه به اولمپیا وګټم، څلور پنځه ټایټله. که دا کال ونه ګټم بل کال یې ونه ګټم درېیم کال باندې ګټم څلورم او پنځم کال باندې. زه وخت لرم خو دوی نه لري. دغه افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نائب اتلولي ترلاسه کړه. علي بلال د نارینهو په فزیک برخه کې لوبیږي چې تمه د پای لوبې د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي.
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یوې بلې برخې ته غدا چې یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګزن له کبله له پښو پاتې شو. هغه زموږ له همکار سره خبرې کړې او دا کیسه کوي چې دا مزل یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میش کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلور کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو. ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه. هماغې د وجې نه بیچ ډاکترانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی. معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللي خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختۍ تنګ تیرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلسو ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یادو ښوونځیو زده کوونکو ویل پخوا به په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپنا پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغو ښوونځیو له زده کوونکو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي پخوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالات باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ویل
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و. باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نوز دغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابر درس همدارنګه زکهونګي بلمر ته ناس او یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغه. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو نو درس و ان شاء الله په خلوال سره منظم ډول سره ټول زکهونګي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو ښکاربوري خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شیونه دي. ماشوم هم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د مشر رول په شکل چاول ماشوم متوجه کی رسته دای به درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت ده یوازې مشکله.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډیری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډیرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم صنفر تر پنځم صنفر تر څلورم صنفر چې څومره دې منظورولی شي مکتب ته یغه ته زمي خپل اړ کې شپږ کیلومتره مزال مکتب په خور کو دغه مکتب ته د شواک مکتب ته مکتب په لاره ساحه کې پروته یو باید مکتب ته دغه هر شي کومه کوشي یوالې جنکې د پرې باید مکتب په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو.
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاری زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ د دې شاګردانو او د دې ولسمو د دې علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع لاسته لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوالوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره سیرج زکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم زاینه چې خوشتي او سیرین د دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دی. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وای چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ اساس دا چې دی هغه به د واو یا یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ویلی ځکه چې په دې ویش کې چې د کم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی ته کسر سره کوي په وګو کې راشکار کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دو ان ني یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داکټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دی راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتي بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنتومیر په مرحله کې دی بس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. اند پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وو د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز. تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دوی نوټ شکي سایتوکاینیسس، د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جینیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشه سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. تاسو د میوسس عملیې اهمیت وایي، د میوسس عملیې چې د الګ څنګه چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جینیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم د سره ترسی. د دې چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چشکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دي، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان په کښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دي دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړئ. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسیس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ساسې درس د شپږ پېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دي، همدارنګه د میډې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي.
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په مز کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په مز کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضله چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست، چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل. چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته شو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغېزمن شو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالدار خبره ده، دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
کړو.